دا مشال ریډیو د نند ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د نومبر د میاشتې 13 نیټه د پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. زه شاهین بونریم او تاسو ته به دغه یو ساعته خبری خپرونه کړکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورنو تبصرې لرو. زمونږ ونیز خپرونه ستونزو سرکار به هم اورې. پوړومبې د دې وخت خبرونه پلومبي مهم خبرونه تمه ده چې ولسمشر اشرف غني اروپا ته د شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې نن په پیرس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه وکړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلي دي چې له وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښتې دي چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه ومني. او ترکیه او اروپایي ټولنې اروپا ته د کډوالو د سپې د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه کړې. د خبرونو تفصیل تمه دا چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې نن په پیرس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه وکړي. د راپورونو له مخه ولسمشر غنی د نواز شریف د غوښتنه چې په پیرس کې د ماحولیاتي بدلون د نړیوال کانفرنس په سنډه کې ورسره وګوري پرون ومنله. له دې مخکې افغان ولسمشر ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له وزیر اعظم سره وګوري. خو د ولسمشر یو سلاکار پرون د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي هغلی غنی د پښتونخوا کوټې د هغه سیاستوالو چې کابل ته تللي وو غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی دی او له نواز شریف سره د ملاقات خبره یې منلې ده. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی به نن په پیرس کې د ماحولیاتي بدلون نړیوالې غونډې ته هم وینا کوي او بیا به له ولسمشر فرانسوا اولان سره وګوري. د پلان له مخه افغان ولسمشر به نن ناوخته ایټالیا ته سبا سه شنبه جرمني ته او په پای کې سویډن ته ولاړ شي. ویل کېږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغه افغانانو د ستونزې په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو کې دې دوو هیوادونو ته کډه شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلي دي چې له وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښتې دي چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه ومني. نوموړي له مشال ریډیو سره د کابل د درې ورځني سفر وروستو په ځانګړې مرکه کې ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړلې دروازې خلاصې کړي او دا اوس د دواړو هیوادونو پورې اړه لري چې پر مخ څنګه ځي. نوموړي زیاته کړه
دغه مسلې نو دا دروازې بېخي مه بندوئ. نور هم درسره دا کار نشته چې تاسو څه فیصلې کوئ څه نه کوئ. خو موږ دا حق ګڼو چې دا دروازې کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې کېنو او میاشت ته مې دلته دوی ماته چې میاشت یو ګارنټي به تا نه غواړو. او هغه دا دی چې ته به وکوندي دا وایې چې زه د افغانستان سوورینټي تسلیموم. افغانستان یو خود مختار ریاست دی.
د یوې پوښتنې په ځواب کې اسپندیر ولی خان وویل چې کابل ته د تګ نه وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات کې هغه ته ویلي وو چې د خود مختار او جمهوري پاکستان او خود مختار او جمهوري افغانستان نه بغیر د سیمې د ستونزې د هواري بل لار نشته. نوموړي ویره څرګنده کړه چې کچري د روان کال د اپریل د میاشتې پورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امن پروسه پیل نشي نو د سیمې د امنیت ستونزه به نوره هم خرابه شي. پاکستانی سوداګر خبرداري ورکوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تجارتي مالونو د ترانزیت پر سر رامنځته شوې ستونزه ښایي له منځنۍ آسیا څخه پاکستان ته د انرژۍ د انتقال د دهلی سپلان له خطر سره مخامخ کی. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دواړه وروڼه هیوادونه باید د یو بل غوښتنو ته په پام سره دا ستونزه هواره کړي. په بیان کې د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مرستیالې له قوله ویل شوي چې پاکستان د افغانستان له لارې د 1500 میګاواټ برېښنا او همداراز د ترکمنستان له لارې د طبي ګیس د واردولو پلان لري. بیان د میرمن فهمیدا کوثر جمالی له قوله وایي چې د دې کار لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې باید عادي وي. میرمن جمالی زیاتوي چې د انرژۍ د انتقال د دهلیز به په سیمه کې د ثبات او سوکالۍ له ټینګښت سره مرسته وکړي. پاکستان د افغانستان هغو لاریو ته چې هند ته مالونه لیږدوي له خپلې خاورې د تیرېدو اجازه نه ورکوي او افغانستان هم په یو ځوابي اقدام کې د پاکستان پر هغه لاریو چې منځنۍ آسیا ته مالونه وړي بندیز لګولی دی. د افغان ولسمشر له حکم سره سم حضرت عمر زخلوال په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې همداراز خبر ورکوي چې د وزارت د وړاندیز او د ولسمشر له امر سره سم عمر سمد په بلجیم کې او شکریا بارکزای په ناروی کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ګمارل شوی دی. په بیان کې همداراز راغلی چې میرویس نایاب په ترکمنستان کې او سید مصدق خلیلی په چک جمهوریت کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې د افغانستان نوي سفیران به له دې هیوادونو څخه د اعتماد لیکونو له ترلاسه کولو وروسته په کار پیل کړي. ترکیه او اروپایي ټولنې اروپا ته د کډوالو د سفپې د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه کړې ده. د دې موافقې له مخه ترکیه د سوریې له کډوالو سره د مرستې لپاره د 3.2 میلیارد یورو مرسته ترلاسه کوي او په مقابل کې به خپل سرحدونه ټینګوي او د کډوال به په خپل قلمرو کې دننه ساتي. اروپایي ټولنې همداراز منلې ده چې په دې ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه خبرې به بیا پیلوي. د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونالډ ټوسک پرون ویلي دا موافقه د اروپایي ټولنې په ګډو سرحدونو کې د نظم د پر وخت ټینګولو په مقصد یو واضح پلان ټاکي. دغه شانتي د په براکسل کې د ترکیې د وزیر اعظم احمد داود اوغلو خبری کانفرنس ته ویلي دي چې په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب معامله باید چټک پرمختګ وکړي. په داسې حال کې چې د نړۍ د سباندې 140 هیوادونو مشران د ماحولیتي بدلونونو په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسیدلي سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې ده. په پیرس کې پرون زرګونه اعتراض کوونکي لاس په لاس د ښار په هغه سیمو کې راټول شو چې د بیړني حالت د قانون له مخې ورپکې د مظاهرو اجازت نشته. اعتراض کوونکو د باتکلان د موسیقۍ د سالون مخې ته خپله احتجاجي مظاهره وکړه او په دغه ځای کې په ډزو د وژل شوو په یاد کې او په دغه ځای کې په ډزو د وژل شوو خلکو قربانیو ته درناوی ورکو. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو د مشال لیډون اورید. زمونږ په خبروانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د شپږورځني سفر په پیل کې نن په پیرس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه کوي.
دی فختن خان دی رهبرانو دی بلوچستان دی رهبرانو دی ډیر اسلام الله ملي دا خبره منلی وی شي دی پاکستان دی صدر اعظم سره وګوري.
د عوامي نشتلګون مشر اسپندیار ولی خان ویل دی چې وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښته دی چې د افغانستان خپلواکي به پر ډاګه منی.
نور هم در سره دا کار نشته چې تاسو څه فیصلې کوئ څه نه کوئ، خو موږ دا حق ګڼو چې دا دروازې کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې کینو.
زمونږ ونیز خبرونه ستونزې او سرکار به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. د پاکستان او افغانستان اړیکې د امن پروسه کابل ته د پښتون ملت پالو مشرانو سفر د دغه نه پیل کوو. په پام کې دا چې ولسمشر اشرف غنی نن په پیرس کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره کتنه وکړي. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د طالبانو د پخوانی مشر د مړینې د خبر له اعلانېدو وروسته تر پخوا زیاتې سړې شوې دي. ولسمشر غنی چې د یو شپږ ورځني سفر په موخه اروپا ته تللي نن به همداراز د ماحولیاتي بدون نړیوال کانفرنس ته وینا هم کوي. په دغه اړه د احمد تکل راپور اورو.
په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د خپل شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له صدر اعظمانو سره وګوري. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی، افغان ولسمشر مخکې ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له صدر اعظم سره وګوري. خو په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار پرون ازادي راډیو ته وویل ښاغلي غنی د پښتونخوا او کوټې د هغو سیاستوالو چې کابل ته تللي وو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایه او له نواز شریف سره کتنه یې ومنله. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی به په درې اړخیزه غونډه کې له ګډون وروسته په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو نړیوالې غونډې ته هم وینا وکړي او بیا به د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره وګوري. د پلان لمخه افغان ولسمشر بنن نا وخت ایتالیا ته ولاړ شي او د هغه هیواد لمشرانو سره به د دوارخیزو اړیکو د پیوړی کولو په اړه خبرې وکړي. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي څنګه په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ ویلي چې ښاغلی غنی به سبا سه شنبه جرمني ته ولاړ شي او د هغه هیواد ولسمشر او صدر اعظم سره به کتنه وکړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر به په هغه غونډه کې هم ګډون وکړي چې د افغانستان او جرمني د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزه په ویاړ جوړیږي. اشرف غنی به اروپا ته د سفر په وروستۍ برخه کې سویډن ته ولاړ شي. افغان ولسمشر به له سویډني چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره د پلازمېنې سټوکهولم د ټکنالوژۍ په شاهي انسټیټیوټ کې هم وینا وکړي. ویل کېږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغو افغانانو د ستونزې په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو کې د دوو هیوادونو ته کډه شوي دي.
د احمد تکر راپور اوریده او امریده چې ولسمشر اشرف غنی نن په پیرس کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. همدارس په پام کې دا چې هغلی غنی به اروپا ته د شپږ ورځني رسمي سفر په ترڅ کې نن ناوخته ایتالیا ته راسي. اروپا ته د افغان ولسمشر د رسمي سفر په اړه احمد تکل په فرانس کې له میشت افغان کارپو اکبر وردګ سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې هغلی وردګ د پیرس د سرمشریزې په څنډه کې د ولسمشر غنی لیدنې کتنې مهمې بللې دي.
د کانفرنس چې یو بل ملي لوی کانفرنس دی په دې کې ګډون کوي، مګر په دې کې شک نشته چې په لوی کانفرنس نو په ځان کې به د ځینې نور رهبرانو سره د ملاقات زمینه ورسره مساعد شي. له دې خاطره د سفر د دوړ لحاظونه چې هم د چاپېریال د خاطره او هم د افغانستان د روانو حالاتو په خاطر باندې د ډېر اهمیت وړ سفر ګڼل کېدلی شي.
ویل کېږي چې د دې سفر په حاشیه کې به ولسمشر په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا له مشرانو سره هم وګوري. د ولسمشر د سفر یوه مهمه برخه به فکر کوي چې دا غونډه وي او که به نور موضوعات وي چې دا به تر سیوري لاندې راشي.
زه فکر کوم چې دا موضوع خو یو ډېر عمده موضوع ده چې ښایي چې د ولسمشر په دې برخه کې خبرې اترې وکړي د دې رهبرانو سره، مګر تر کومه پورې چې زما معلومات دي ولسمشر تر ډېره وخته پورې د ځینې ډیپلوماتیکو فشارونو سره سره د پاکستان د صدراعظم د لیډرنه انکار کړی و، مګر اوس داسې ښکاري چې د پښتونخوا د رهبرانو او د بلوچستان د رهبرانو د ډېر اصرار لامله دا خبره منلې وي چې د پاکستان د صدراعظم سره وګوري. مګر زه داسې فکر کوم چې ولسمشر د پاکستان ناامیده شوی وي او د نتیجې ته رسېږي چې پاکستان سره مذاکرات کومه نتیجه نه ورکوي. نو له دې خاطره د اورسنۍ چانس چې پاکستان ته ورکول کېږي چې دوی آیا په رښتیا هم غواړي د افغانستان به د سولې برخه کې کار وکړي او هغه که نه هسې تېرې سل کوي.
ستاسو څه تمه ده ډاکټر صاحب چې ولسمشر به له یوه جدي موقف نه په دې درې اړخیزه غونډه کې خبرې وکړي او که به بیا هم هغه بې اعتباري او نه اطمینان چې په دا دومره وخت کې ورسره و هغه به د ده په څرګندونو کې او په خبرو کې ښکاره شي؟
خبره خو داسې ده چې پاکستان په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره ډېره لویه او د اوږدې مودې سرمایه ګذاري کړې ده. پاکستان په ډېر اسانه د خپل هدف نه تېرېږي. پاکستان تر هغه وخته پورې خپل هدف باندې ښایي چې کلک ولاړ پاتې شي تر څو یو ډېر جدي بین المللي فشار پرې باندې را نه شي. زه فکر کوم چې دا مذاکرې به هم د هغه تېرو مذاکرو په شان باندې محسې یو څو وعدو باندې پای ته ورسي او عملي نتیجه به یې چندان حس وړ نه وي.
ډاکټر صاحب، نورو هیوادونو ایتالیا او جرمني او همدارس سویډن ته هم ولسمشر روان دی له پاریس وروسته. دا ستاسو په نظر څومره اهمیت لري او د دې د سفر هدف څه کېدای شي د هیوادونو ته؟
دا درې هیوادونه چې تاسو یې خبرې وکړه ډېر مهمه هیوادونه دي په جهاني مسایلو کې د افغانستان د سولې برخه کې هم رول لوبولی شي. مګر ما په فکر باندې ښایي چې د ولسمشر غني عمده مذاکرې د درېو هیوادونو د رهبرانو سره د مهاجرینو په برخه کې وي، ځکه چې اوس د افغاني مهاجرینو د منلو مسله ډېره ګرانه شوې او پیچلې شوې ده. او که چېرته دا مهاجرین بېرته افغانستان ته ور وګرځول شي په افغانستان باندې ډېر زیات اقتصادي او اجتماعي فشار دی.
په فرانس کې مېش د سیاسي چارو کارپوه اکبر وردګو چې زما د همکار احمد تکل سره خبرې کولې په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د عوامي نېشنلګون مشر سپندر ولی خان وایي چې له وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښتې دي چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه ومني. نوموړي له مشال ریډیو سره د کابل د درې ورځني سفر وروسته په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بندې دروازې خلاصې کړې دي او اوس د دواړو هیوادونو پورې اړه لري چې دوی وړاندې څنګه ځي. زما همکار ګلیاز د نوموړي نه په کابل کې داغه د هلو زلو کارونو په اړه باندې پوښتلي دي. نوموړي وایي
زما پتون یو ورځ مخکې زه د کوریډور په مسله کې میاسبله میا نواز شریف سره نو چې هغه له ملاقات له لاړم نو ما ورته وویل چېرته دا ستاسو خو دا دروازې بیخي بندې دي افغانستان او ستاسو او غرب پکې مونږ ته باځه کښې چې دې خو هم پښتون مري هغه هم پښتون مري او دونه وینه د پښتنو تی شو چې زما سره که دا دواړه جنګیزي مرا یو ځای کړې نو مشترکه پر دونه وینه نه ده تی شوې. اخر د دې خو څه خبرې اتره خو کول غواړي نو چې ما ورته چې ګورې د اعتماد خو قطان دي اعتماد به حالول غواړي او اعتماد چې دی نو اعتماد ضرور بحالوي کمزور یې نه شي بحالولی. تا سرتاجزي صاحب ولېږه زه ډېرې جب کوم د سرتاجزي صاحب خو دا د سرتاجزي صاحب د لس خبره نه ده نو وایي چې که تاسو هغوی کمنټ کړو چې دغه ته پاریس ته راشي ځکه چې هغه وایي چې زه پاریس ته نه ځم نو چې بالکل مونږ ورته دا ریکوست وکړو چې یاره دروازې مه بندوئ دروازې کولو پرېږده نو چې مونږ ته ډېرې وسه وکړې پولیټیکلي ډیپلوماټیکلي او نورو ملکونو هم په وسه وکړو نه مني هغه چارخ چې مونږ راوړو ما ورته ما سره دا خبره وکړه او بیا په شریکه ورته درې واورېدلې چې هرې کې تاسو څنګه چې د مذاکراتو نه بغیر د دې د هغوی حل نشته د دې مسلې نو دا دروازې بیخي مه بندوئ نور هم در سره دا کار نشته چې تاسو څه فیصلې کوئ څه نه کوئ خو زموږ دا حق ګڼو چې دا دروازې کولو کړو چې تاسو سره خپل منځ کې کښېنو او میا صاحب ته مې دلته دا وایي ما ته چې میا صاحب یو ګارنټي به تا نه غواړو او هغه دا دی چې ته به وکوندي دا وایې چې زه د افغانستان سوورینټي تسلیموم افغانستان یو خودمختار ریاست دی او ما ته دنده ته وایم چې خودمختار او جمهوري افغانستان او خودمختار او جمهوري پاکستان چې دی د دې نه علاوه د ریجن بل حل نشته نو زه خو چار داغې ښه چې مونږ ورځو خبره مو سره وکړه نو نن لاړ پرېست
اسفندر ولی خان صاحب څنګه تاسو ویلي چې تاسو په دې خبره افغان ولسمشر قانع کړو چې ملاقات وکړي په دې ملاقات کې افغانستان څه ګیلې وړاندې کړې تاسو ته او که نه چې د پاکستان په اړه لري
نو ګیلې خو ګوره داسې چل دی چې په دواړه طرفین ما ورته وویل چې دواړه طرفین بدګمانې دي بې اعتمادي ده نو بې اعتمادي خو چې کوم ذمهوار دي هغه ذمهوار خلک د یو بل ډېر کولی شي که نه او ما ورته وویل چې زمین پیمانې په پښتو کښې زه څه وویم خو ما ورته وویل چې ایرټمسي تر منځه ابسټیکل زونه نشته نو که درې ایرټمس ته تاسو صبر کوئ دا په ټایم دغه نه کوئ نو دې نه به م ابسټیکل جوړ شي او ما ورته وویل چې خدای دې کړي چې زه غلط یم خو چې زه څه وینې منو که دا داره دا را روان جم یم زمونږ نه هسې لار ضایع شو او اپریله پورې یو پروسس آنلاین نه شو نو زه خدای کی زه غلط یم خدای کی زه غلط یم خو زه بیا په دې علاقه کښې د شام دا وایم چې د خلکو نه مشام هېر شي.
اسفندر ولی خان صاحب دې نه مخکې هم د پښتنو چې کوم قومي مشران دي دغه شان تګونې کړي وو د هغې څه نتیجې که مونږ ګورو په دې هغه کې داسې ښکاره نه شوې ستاسې څه خیال ده چې اوس دا کوم تاسې ورغلي وای افغان حکومت او پاکستان حکومت څه نه څه خبرو ته دوی سلا شوي هم دي خو راتلونکي تاسو څه ګورئ چې دا سفر به څه په ګټه تمام شي که نه
ګوره چا مې داسې چل دی چې زما خو دې خپل خاورې را باندې حق او د خپل قوم را باندې حق چې دا دروازې کولو کړم مونږ خو خپل هغه ډیوټي وه هغه م وکړه دروازې م کولو کړې اوس خدای دې کړي چې بس ته که نه اخر څونه تر کومه به یاد لګېږي او دا وینې به زمونږ تویږي
راتلونکي ګوري چېرې څه نه څه به دا سفرونه او دا د پاکستان حکومت په هم دې خبرې ته
جی ګورې جي خامخا به پر امید یو که پر امید یقېږو نه نو بیا خو زمسلې حل نه دی که نه
یو آخري پوښتنه د پاکستان فوج په دې کې تاسو ورسره دا خبرې اترې وکړې چې د پاکستان فوج کوم کردار دی په دې هر څه کې نو هغې سره به څنګه تاسو
ما خو تا ته وویل جانې چې مونږ په خپل ځان د دا حق ګڼو د دې ملکم او د افغانستان هم چې دروازې یې کولو کړو او دوی یو میز ته راولو کښېنو مونږ خپل فرض پوره کړه دین کښېنول اوس مخکې دوا کوه او خیر غواړه او بس ته هم خیر غواړه او زه به هم خیر غواړم
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
چارواکی وایي چې نن به د شمالي وزیرستان د نورلسو سیمو مشران رابلي او خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره به ورته فارمونه او هدایات ورکوي. د اندراج نه وروسته به د شمالي وزیرستان د نورلسو کلیو نه د بې کوره شوي خلکو مرحله وار ستنېده پیل شي. په دغه اړه زموږ همکار عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
دا انتظامیه په وینا د شمالي وزیرستان حکیم خیل مبارک شاهي، برویم خیل ماما زیارت، میرخان کلی، غونډی کلی، پلولی راجی خیل، انغر کلی، پیران کلی، خانیوال، بانگیدور، گلاک خیل، شر خیل، نواب منډی، نان خیل، نرای کلی، سیرډوگ او عثمان خیل کلیو مشرانو ته به دغه د واپسۍ فارمونه حواله کولی شي. او د یادو سیمو مشران به بیا په روانو ورځو کې د خپلو خپلو سیمو کډوالو واپسۍ لپاره اندراج او تصدیق کړي. د انتظامیې په وینا د نونس کلیو کډوالو اندراج او ملکانو تصدیق نه پس به یادو سیمو کډوالو واپسی مرحله وار شروع کوي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو څخه لس لکه خلک بې کوره شوي او د روان کال مارچ میاشتې 1 نیټې نه یې بیرته واپسي شروع شوې، چې د چارواکو په وینا تر اوسه پورې 15,000 کورنۍ ستنې شوې دي. څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی جنوبی وزیرستان دورې پر مهال ویلي ول چې کډوال به د 2018 کال تر نیمایي پورې واپس ستانه کړي. شمالي وزیرستان کډوالو په بیا بیا دغه غوښتنه کړې چې کلیر شویو سیمو ته دې زر ستانه کړي. دا د هم یادوي چې شمالي وزیرستان میرانشاه تحصیل دغه اولنۍ سیمې دي چې په روانو ورځو کې باید د کډوالو واپسي شروع کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یوي پلنډو سپو 2,100 پنځل زر درې سوه شپېته پنځل زر اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
د اتوار په ورځ په منګوره کې د سیبي د مشرانو یو لویه غونډه وشوه چې پکې د سواد د تاریخي تعلیمي ادارې جهانزیب کالج د ودانۍ د خوندي کولو او د یو قومي ورثه ګرځولو لپاره د یو کمپاین پیلولو پریکړه وشوه. دا کالج د سواد پخوانی والی میاګل عبدالحق جهانزیب جوړ کړی دی او د دې ودانۍ ته په زلزله کې زیان رسیدو نه وروسته حکومت د کالج د تعمیر د ړنګولو پریکړه کړې ده. نیاز احمد خان د دغه احتجاجي غونډې په اړه تفصیل راکړي.
سواد سیدو شریف کې د جهانزیب کالج تاریخي ودانۍ بچکولو او خوندي ساتلو په اړه د سیمې یو شمېر مشرانو او بیلابیلو ټولنو غړو غونډه کې په متفقه توګه غوښتنې وکړې چې دغه ودانۍ د قومي ورثه وګرځول شي. په دغه غونډه کې ګډون کوونکي د جهانزیب کالج تاریخ شعبې پروفیسر خورشید احمد وایي
په دې کې د سواد بینیر شانګلې او د سواد د ریاست خلکو سبق نه راولې، سوابي خلکو به کولې، چترال خلکو به کولې، د دیر خلکو به کولې، د ملکان په کولې، ګلګیتا پورې خلک راغلي دي. نو د دې سره د خلکو ډیر لوی لکه یو تاریخ تړلی شوی دی د پوهې د قلم. نو زه خو په خپل دایمه چېرې په یو حل باندې چې دی د دې غورځول چې دا مناسب نه دی، بی انصافي ده.
د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار وای چې جهانزیب کالج د سیمې د زرګونو خلکو لپاره د تعلیم او کلتور نمونه ده او د پاکستان قانون مطابق تومره پخوانی ده چې قومي ورثه ګرځولای کېدای شي.
مو ګړو چې دا د سوات یو اولنې داسې کالج ده چې دی لکه د مور د غیږې ماشو داسې خلک روزلی دي چې هغې په قومي تاریخ کې هم ډېر لوی لوی کردار ادا کړی، ګورنران پاتې شوي، وزیران پاتې شوي دي. زموږ مطالبه دا متعلقه محکمونه چې دا د یو قومي ورثه وګرځي او دغه قومي ورثه په بنیاد د نوې ټکنالوژۍ تحت چې په دنیا کې کمې دي د دې پرزرویشن وشي، د تحفظ ورکړی شي او دا ودانۍ زموږ د امن، زموږ د تعلیم، زموږ د تهذیب یو لوی علامت دی او دا په هغه طور باندې محفوظ کړی شي.
د ګلوبل پیس کونسل مشر احمد شاه وایي چې دغه ودانۍ د سوات هر تعلیم یافته تن لپاره د یادګار یو ځای دی.
جانزیب کالج خو زمونږ لپاره ډیر زیات یو مقدس ځای دی. زمونږ تعلیمي اداره یوازې دا نه ده بلکې زمونږ د تهذیب یو نښه ده، زمونږ یو قومي ورثه ده، نو زمونږ سره یو مینه ده. د بدقسمتۍ نه دا چې په تېره زلزله کې کم نقصان ورته رسېدلی دی، نو مونږ نن په دې میټنګ کې هم دا خبره وشوه ټول مشترکه ټولو ملګرو چې یاره دا به مونږ غورځېدو ته نه پرېږدو، دا مونږ دوباره بحالو.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزي مرستیال سکتر او د سیدو شریف تحصیل کونسلر ډاکټر خالد محمود زیاتوي
که پرست که د حکومتونو په حواله باندې ووایه یا د سی این ډبلیو په حواله باندې ووایه، خو دا خواهش دی، دا کوشش دی چې داسې نمونه سه واقعیت وشي او هغه مونږ وران کړو، په هغه کې هغو ته زیات تر سہولتونه ورته ملوېږي. بلې که په ځلن مثال درکړم چې ګورنمنټ ودود یا اسکول چې و یو بهترین اسکول و، هغه چې نن جوړ شوی دی نو د هغې هغه تاریخ چې کوم دی هغه مسا شوی دی.
د جانزیب کالج ودانۍ بچ کول لپاره رابللی شوې غونډې مقصد په اړه زی خبریال فضل خالق وایي
پدې کې یو کمیټي جوړه شوه چې هغه به د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سره ملاقات کوي او د دې نه علاوه نور چې سونه هلی زلی دي یعنې د بچکولو لپاره چې سونه په های لیول په غټ لیول په وړوکي لیول دي هغه پدې کې وټاکلې شوې.
د غونډه کې په ګډه دغه پریکړه وکړه شوه چې د جانزیب کالج ودانۍ بچکول لپاره به په عوامي کچ هم هلی زلی پیل کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوس ورځو بلوچستان ته. د بلوچستان صوبه کې تر ټول ټاکنو وروسته د جوړ شوي ائتلافي حکومت دوه کاله پوره کیږي. دا چې د حکومت په دې دوه نیم کاله کې څه کړي او کومې نیمګړتیاوې لا هم لري، خدای نور نصر په دغه اړه له کوټې راپور راکوي.
د ډاکټر عبدالمالک بلوچ په مشرۍ کې د بلوچستان د صوبه حکومت دوه نیم کاله په پوره کېدو دي. حکومت او حکومتي ګوندونه وایي داسې حکومت یې کړی چې په ماضي کې یې ساری نه لیدل کېږي، خو اپوزیسیون او د اپوزیسیون ګوندونه بیا د دې برعکس وایي اوسنی حکومت یوازې یو لا داسې ښه کار کړی نه دی چې خپل حکومت یې ولس ته مثال ورکړي. د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیسیون مشر مولانا عبدالواسع د حکومت د دوه نیم کلنې دورې په هکله مشال راډیو ته وویل
کار مل په نظر باندې نه راځي چې سړی دا وایي چې دا د حکومت دا یو مهم کار دی. اگر چې که په ملک کې یا په بلوچستان کې څه نه داسې امن امان کې که تبلیغ راغلي ده، په پوره ملک راغلي ده.
د مولانا عبدالواسع په څېر د اپوزیسیون د یو بل ګوند عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزی هم ورته ادعا کوي او وایي په بلوچستان کې تر ټولو لویه ستونزه د بلوڅو او پښتنو ترمنځ د کرکې یا نفرتونو ختمول و چې روان حکومت یې د ختمېدو لپاره هیڅ کړی نه دی. د اصغر اڅکزی په خبره که حکومت وایي چې امنیت یې ښه کړی، نو یوازې د کوټې امنیت ښه کول د ټولې صوبې امنیت نه دی، بلکې د پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو امنیت هم باید پام وکړي چې د ده په خبره د تیر حکومت په پرتله پکې زیاته نا ارامي راغلې.
حکومت یو داسې پروجکټ نه شي ښودلی چې هغه دا قوم ته ښکاره کړي چې موږ په دا دوه نیم کاله کې لیا موږ یو یونیورسټي جوړه کړل، لیا موږ کرن کالج جوړ کړلی، لیا موږ یو انټر کالج جوړ کړلی، لیا موږ ډګری کالج جوړ کړلی، لیا موږ
همدا بیا هم د اپوزیشن د مشر مولانا عبدالواسع پر صوبایي حکومت نیوکې وې. کله چې مو د دې نیوکو لپاره د صوبې د اطلاعاتو له وزیر عبدالرحیم زیارتوال څخه د خبرو خواست وکړ، نو لومړی یې د خبرو قول وکړ، خو وروسته یې پرله پسې ټلیفونونو ته جواب ونه وایه چې بیا مو هم د یاد ګوند د اسمبلی د یو بل غړي نصر الله زیری په مخ کې د اپوزیسیون همدا نیوکه کې شو دی.
اوس دې دا خبره کې د کوټې چمن د لوی لار لس کاله مولانا عبدالواسع صاحب د پلانینګ اینڈ ډیولپمنټ ډپارټمنټ دی وزیرو، دا د کوټې چمن لار دی جوړ کړه. دوی د دوی ترجیح نه ده، د دوی تعلیم ترجیح نه دی، د دوی د پښتنو ترقی ترجیح نه ده، دوی د پښتنو په ترقی کې لوی رکاوټ دی، دوی د تعلیم په لار کې لوی رکاوټ دا رجت دی، دا معاشره شاته بیول غواړي. نن په پښین کې کیډیټ کالج نه سره جوړ کړي، نن چې دی په تربت کې یونیورسټي پرننګ پوزیشن کې دا کار روان کړي، نن په لولای کې یونیورسټي دا
د نصر الله زیری په خبره په تیر حکومت کې چې د ترهګرۍ تر پیښو وروسته به حکومتي غړي یا وزیران په کوټه کې موندېدل نه، اوس که هره پیښه وسی د ده په خبره تر ټولو مخکې ورته اعلی وزیر حاضر وي. زیری د اپوزیسیون د غړیو دا ټولې ادعاوې ناسمې بولي او زیاتوي د دوی د اوسني حکومت په ماضي کې هیڅ ساری نه تر سترګو کېږي. حکومتي او اپوزیسیون ګوندونه یوې خواته، بلې خواته مو د روان حکومت د دوه نیم کلنې دورې په هکله په کوټه کې له میشت خبریال او د روانو چارو له څېړونکي سید علي شاه څخه وپوښتل. علي شاه وایي
د امنیت چې کوم وضع ده هغه د تېر حکومت مقابله کې په دې حکومت کې بهتره شوې ده. البته دا درته ویلی شم چې اوس هم صورتحال موږ زیات خوشبینه نه یو، چیلنجز ډېر زیات دي. اوس هم کم کرپشن چې دي هغه شروع دي، او د تعلیم څخه علاوه چې بیا نور کمې محکمې دي په هغه کې بیا د چپلاسي د پوسټ ونه چې بیا در څوارلس تر پنځلس ګریډ چې کوم پوسټونه دي هغه خرڅېږي، خرید فروخت روان دی. د اسپتالو حالت چې دي هغه ډېر خراب دي.
د ویلو وړ ده چې د بلوچستان په روان حکومت کې درې لوی اتحادیان پاکستان مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي او نېشنل ګوندونه دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
لیډو د غوږی اوریدونکو درنګ شه بیل په پښتونخوا کې د سحر لسنی می بجې کیدونکې دي. مهم خبرونه باورو د خبرونو وروسته ته د قامی نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخه وړاندې کوو. زمونږ ونی ز خبرونه ستونزې سرکار به هم اوري خړم بی د دې وخت مهم خبر. تمدا چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې نن په پیرس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه وکړه. د راپورونو له مخه ولسمشر غنی د نواز شریف د غوښتنه چې په پیرس کې د ماحولیتي بدلون د نړیوال کانفرنس په سنډه کې ورسره وګوري پرون منلی ده. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلي دي چې له وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښتې دي چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه مني. نوموړي له مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړلې دروازې خلاصې کړې دي. پاکستانی سوداګر خبرداري ورکوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تجارتي مالونو د ترانزیت پر سر رامنځته شوې ستونزه ښایي له منځنۍ ایشیا څخه پاکستان ته د انرژي د انتقال د دهلیز پلان له خطر سره مخامخ کی. د افغان ولسمشر له حکم سره سم حضرت عمر زخلوال په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. ترکیه او اروپای ټولنې اروپا ته د کډوالو د سپید د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه کړې ده، او په داسې حال کې چې د نړۍ د سبان دی یو سلسلویختو هیوادونو مشران د ماحولیتي بدلونونو په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانس ته رسیدلي. سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې ده. مهم خبرونه واورید اوریدونکو. سردو اسلام آباد ته ریاض مساخیل د پاکستانی مطبوعاتو ځینې مهمې برخې وړاندې.
نن جنگ ورځپاڼې خپله اداریه کې د پاکستان افغانستان په تعلقاتو لیک کړی دی او وایي د تیرې اوږدې مودې راسې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې تریخوالی او کړکیچ صفا په نظر راځي. هر څوک د دې کړکیچ ختمولو لپاره مختلفو وختونو کې په مختلفو کچو کوششونه شوي دي، خو د هغې باوجود حالات د ښه کېدو نوم نه اخلي. دې وروستیو کې مری کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو شروع کولو په ذریعه د دواړو ملکونو د تعلقاتو ښه کولو کوشش وشو، خو عین په موقع د ملا عمر د مرګ خبر دغه کوشش هم د ناکامۍ سره مخ کو. اداریه وایي چې خرابو حالاتو کې د دواړو ملکونو ځینې لوړپوړي او نور خلک هم لاس لري، خو هندوستان هم افغانستان کې د خپلو خپو کلکولو لپاره مسلسل د دواړو ملکونو تعلقاتو کې زهر خوروي. د دې سره سره ځینې لوی نړیوال طاقتونه هم د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر نه غواړي چې دا تعلقات ښه شي، او دغه وجه دا چې د تېرې اوږدې مودې وروسته هم د هر قسمه کوششونو باوجود دغه تعلقات نه ښه کیږي. اداریه اخره کې وایي چې د تېر زیارت په ورځ د پښتنو سیاسي مشرانو یو پلاوی د کابل سفر وکړو، او هغې کې افغان ولسمشر په دې کانې کړو چې پاکستان سره دې د مذاکراتو عمل بیا شروع کی، او امکان دی چې اوس فرانس کې د یو نړیوال کانفرنس دوران افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره وویني. او د سیمه ایز او نړیوال امن په خاطر د افغانستان امن انتهایی ضروری دی، د کوم دپاره چې د دواړو ملکونو یو بل سره د مرستو او ښه تعلقاتو نه بغیر بل لار نشته. او د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپل اداریه کې په ممکنه اضافي ټیکسونو لیک کړی دی او وایي چې وفاقي حکومت د ویخ ارب روپو ریوینیو پوره کولو د پاره د عام استعمال پسیزونو د نور ټیکس لګولو اشاره ورکړې ده، او داسې کې خیبر پښتونخوا حکومت په ډاکټرانو، کلینیکونو، لیبارټرو، سیکیورټی ایجنسو، شادی هالونو، پراپرټي ډیلرانو او نورو یو شمیر خلکو ټیکس لګولو فیصله کړې، او د دې اثرات به ارومرو په عام خلکو پریوزي. اداري وایي چې د دې خبرې د حقیقت نه انکار نشته چې د ریاست معاملات چلولو ټول دارومدار په ټیکسونو وي، خو په یو فلاحي ریاست کې حکومت په عام خلکو دومره بوج اچوي څومره چې دوی اوچتوي. لګول شي او د ټیکسونو نظام په یو خاص تناسب وي. داسې نه چې یو طرف ته حکومت بدرېغه ټیکسونه لګوي او بل طرف ته د نرخونو او معیار کتو هیڅ پیمانه نه وي. رزونو ریوالو مطبوعات امریکا غږی ولیکنه وایي افغان امنیتی مقامات لا هم د هغه یو شمیر پوځیانو چې طالب وسلوالو سورځ وړاندې برم تکړی وو د خوشی کولو په کار کې بریالي شوي نه دي. بلخوا پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانې د جنوبي آسیایي هیوادونو ترمنځ د ګډو کلتوري میلو جوړولو پر ارزښت لیکنه خبره کړې ده. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې هارون بچا وړاندې کړي.
د امریکا غږ پر پاڼه خپره شوې ولیکنه وایي د افغانستان امنیتي مقامات د هغو اتلسو کسانو د مندلو په چاره کې تر اوسه ناکامه دي چې څو ورځې وړاندې طالب وسلوالو نیولي وو. دغه کسان چې زیاتره پوځیان دي د هلیکاپټر یې له خرابېدو وروسته مجبور شول چې د افغانستان د شمال په یوه نارامه ولایت فاریاب کې یې په بیړنۍ توګه ښکته کړي. چارواکو ویلي طالبانو هغه شپاړس افغان او دوه بهرني سرتیري چې له هلیکاپټر څخه چې اور ورباندې لګېدلی وو په بهر ته وتلو کې بریالي شول ونیول او درې نور سرتیري چې د الوتکې دننه ول طالبانو په ډزو ووژل. خو د طالبانو یو ویان بیا ویلي چې هلیکاپټر دوی راغورځولی او پنځلس کسان چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفارمونه یې اچولي وو نیولي دي او پنځه نور یې وژلي دي. طالب ویان البته نه دي ویلي چې کنې کوم بهرنی سرتیری یې هم برمته کړی دی. د فاریاب ولایتي چارواکو بیا ویلي چې ځایي مشران او د مدني ټولنې فعالان هڅې کوي طالبانو ته ورسیږي او د دغو کسانو د خوشي کولو لپاره خبره ورسره وکړي. خو د چارواکو په خبره لا هم د طالبانو لخوا کومې غوښتنې مخته نه دي راغلي. بلخوا پاکستاني اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د څېړنکار او لیکوال یعقوب خان بنګش یو لیکنه خپره کړې. نوموړی چې دا مهال په نوې ډیلي کې د هند حکومت لخوا کلتور د جنوبي آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو مهم فکتور تر عنوان لاندې جوړ شوي کانفرنس کې برخه اخلي. په لیکنه کې وایي چې د سیمې هیوادونه کولی شي د ورته غونډو او میلو په جوړولو سره یو بل ته لا ډیر نږدې شي. لیکنه کاږي د جنوبي آسیا هیوادونه ګډ کلتور لري. د بېلګې په توګه پنجابیان او سندیان په پاکستان او هند دواړو هیوادونو کې اوسیږي. د افغانستان او خیبر پختونخوا د خلکو د ژوند کړو وړو خو بیا یو بل ته ډیر ورته دی او دغه رنګ یو شمیر نور مثالونه. لیکن وایي سربیره پر دې چې د یو شمیر هیوادو حکومتونو د خلکو ترمنځ د دغو نږدو اړیکو پرې کولو هڅې وکړې دغه روابط نه یوازې دا چې پر خپل ځای پاتې دي بلکې لا پسې غښتلي شوي دي. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونه په سیاسي اختلافاتو کې سره ښکیل دي حکومتونه باید د خپلو ګډو کلتوري روایتونو د لمانځلو لپاره فرصتونه برابر کړي. لیکنه کاږي د جنوبي آسیا هیوادونه باید د نړۍ په هغو برخو کې چې خلک یې د دوی له کلتورونو سره آشنا نه دي ګډې کلتوري میلې جوړ کړي. لیکنه وایي په دغه کار کې د سارک سازمان مهم رول لوبولی شي. په لیکنه کې د پاکستان هند او بنگلاديش هیوادونو په یادولو سره زیاته شوې چې دوی په ډېر اسانۍ سره په اروپا کې د موسیقۍ ګډ کنسرټونه جوړولی او له لارې یې نړیوالو ته د خپلو موسیقیو او کلتوري روایتونو خواږه رسولی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغانستان به یو ځل بیا نن او سبا په برسلس کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د ایجنډا په سر کې ځای ولري. ناټو غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ د ماموریت لپاره د مالي مرستو په یقیني کولو سربیره د غراز له دې هیواد سره اوږدمهاله مشارکت هم ډاډمن کړي. نور تفصیلي له برسل څخه د مشال ریډیو د افغان څانګې خبریال نوریاس نوری راکړي.
ټاکل شوی دی چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالي ملاتړ په دوام ټینګار وکړي. د ناتو یو چارواکي د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې تر پیلېدو مخکې تیر ماښام په بروکسل کې د ازادي راډیو ته وویل چې وزیران به له افغانستان سره د ناتو د اوږدمهاله شراکت د پیاوړي کولو په تیره بیا د سیاسي ډیالوګ په اړه بحث او خبرې وکړي. دغه چارواکي وویل چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران او همدارنګ د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به چې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ په ماموریت کې ونډه لري سبا په بروکسل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره وګوري. ټاکل شوی دی چې په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی اسماعیل آراماز او هم د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت مشر امریکایي جنرال جان کیمپل به هم دغې سرمشریزې ته د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت رڼا واچوي. دغه چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې د جنرال جان کیمپل د ویډیو کانفرنس لارې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د ناتو دغه چارواکي په وینا د دغه سازمان د بهرنیو چارو وزیران به په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت وڅېړي او په دې اړه چې هغه په څه ډول په 2016 میلادي کال کې دوام ومومي له بحث وروسته ځینې پریکړې وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې کوي چې په دې وروستیو کې د دې هیواد د امنیتي وضعیت خرابوالی، په تېره بیا د کندوز ښار سقوط د افغانستان یو شمېر لویدیز متحدین اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د پوځي حضور په اړه له وروستي اعلان وروسته چې غواړي د مخکني پلان خلاف یو زیات شمېر سرتیري په 2016 میلادي کال کې هم په افغانستان کې وساتي، د ناتو یو شمېر نورو غړو هم د همدې کال تر پایه خپل پوځي ماموریتونه تمدید کړي دي.
انډین ایکسپریس ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې پوځ هغه ټول آوازونه خاموشه کول غواړي چې د دې خلاف لیکنې کوي. ورځپاڼه په دې موضوع یو لیکنه خپره کړې ده چې مهمه برخه له ګل ایاز اورو.
له هند خبریدونکو د انډین ایکسپریس ورځپاڼې لیکلي په پاکستان کې د یوې ورځپاڼې ایډیټر او څېړنکار د فوج فشار له وجې لرې کړل شوی دی. راشد رحمان چې په 1900 کال کې په بلوچستان کې د فوجي عملیاتو پر وخت د فوج خلاف جګړه کې برخه اخیستې وه، د ډیلی ټایمز ورځپاڼې ایډیټر وو چې لس ورځې وړاندې له خپلې عهدې استعفا ورکړې ده. د دې وجې د ورځپاڼې مالکانو سره د فوج په اړه پر لیکنو وه. ورځپاڼه لیکي چې د راشد رحمان له استعفی وروسته لیکوال محمد تکی چې په امریکا کې میشته په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د هغه یو لیکنه په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې د خبرېدو نه ودرول شوې ده او دغه شان لیکنې د سخت سار لاندې وي ځکه راشد رحمان هم استعفا ورکړې وه. انډین ایکسپریس ورځپاڼه لیکي چې د ډیلی ټایمز د لیکوال محمد تکی یو لیکنه د نومبر په 26 نیټه خپره کړې وه او په هغه لیکنه کې یې د فوج مشر امریکا ته د سفر په اړه تنقید کړی وو. محمد تکی انډین ایکسپریس سره د خبرو پر مهال ویل چې د تیر جمعې په ورځ ورته ډیلی ټایمز ورځپاڼې یو ایډیټر ویل چې د دوی لیکنه به نه خپروي. تقی ادا کوي چې ډیلی ټایمز ورځپاڼه له ډېر مودې راهیسې د فوج د فشار لاندې وه چې د دوی لیکنې بندې کړي. د زیاته کړه چې دوی حیران دي چې څرنګه راشد رحمان شپږ کاله د فوج فشار یې برداشت کړی وو. ورځپاڼه لیکي چې د یو بل لیکوال میر محمد علي تالپور چې زیاتره لیکنې د بلوڅانو مبارزې په اړه وي هم پرې بندیز لګول شوی دی. ورځپاڼه د محمد تکی چې له 2009 کال راهیسې په ډیلی ټایمز کې لیکنې کولې له خولې لیکلي کچري هغه په پاکستان کې وي نو تر اوسه پورې به ژوندی پاتې نه وي. دی وایي چې جنرال راحیل شریف یو نوی کس دی خو د نوموړی فوج یا جونټا هغه ټول آوازونه خاموش کول غواړي چې د فوج خلاف دي. دا زیاته کړه چې فوج راحیل شریف د مسیحا په شان د وړاندې کولو هلو ځلو کې بوخت دی. بلخوا تالپور انډین ایکسپریس ته ویلي دي چې په 2013 کال کې هم د لیکنو نه منع کړل شوی وو چې په بلوچستان پر موضوع به لیکنې نه کوي خو د روان کال په جون په میاشت کې بیا لیکنې شروع کړې او یوازې د بلوچستان په اړه یې کالمونه لیکل. ورځپاڼه لیکي چې لیکوال تالپور د نومبر په 26 نیټه یوه لیکنه کړې وه چې پکې نوموړي ویلي وو پاکستان فوج د گوادر بندرګاه واک ترلاسه کړی دی او مقامی خلک یې له دې نه بې برخې ساتلی دي. ورځپاڼ لیک چې په پاکستان کې ټلویزیون میډیا هم له ډیرو چیلنجونو سره مخ ده. دا ټلویزیون خبریالانو د هغه وخت صدر جنرال پرویز مشرف چیلنج کړی وو خو فوج سره ټکر هغوی ته ګران پرېوتی دی ځکه چې په مشهور خبریالانو لکه حامد میر او په رضا رومي قاتلانه حمله هم شوې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیز خپرونې ستوند سرکار په دغه خپرونه کې په شبقدر کې سبحان خوړ سیمه کې د سکولونو د حال په اړه باندې اورې د خپرونه مجید بابر وړاندې کړي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونیز خپرونه ستوند سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. په روانه خپرونه کې به واورئ چې د 400 ضلع او د مومندو قبایلي سیمې په پولا د پرتی سیمې سبحان خوړ اوسیدونکي وایي چې یادې سیمې د هلکانو د سرکاري هایي او پرایمري سکولونه شپږ کاله مخکې وسلوالو طالبانو په بمونو الوزولي وو چې له وجې د یادو سکولونو ودانۍ په مکمله توګه ړنګې شوې وې. خو د شپږو کالو تېرېدو نه باوجود د دغو سکولونو ودانۍ همداسې ړنګې پرتې دي چې له وجې د یادو سکولونو زده کوونکي د ګرمۍ او یخنۍ په موسمونو کې د سختو ستونزو مخوی. همدغه زمونږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
او دا دیوالی نم ډیر لنډ دی خراب دی نسې چې څوک را واوړي اب وخت نورز کې په خبر کې دماکه شي پوسټ سکول باندې ورغندې چې به منګ راشي
دا بلډینګ د ماکو ورس سره خراب شو. دا ډیر وخت یو شو د ماکی ورکه وشي دا ډیر زیات خراب شو. دا چون دي درزونه مرزونه ورکه رال بس
د پخپل دا ویزیت کوم چې کدا پرایمری سکول زمونږ په جورډیکشن کې وي نو دې باندې فوري ان شاء الله دا وته کوم هدايت ورته فاندنګ وري.
د سبحان خور د سرکاري هاي او پرایمري سکولونو د ړنګ ودانو لوجي د زده کوونکو پښتون زو مبني زموږ همکار شانواز ترغزي دا راپور برابر کړي. ستاسو پام ورته راګرځوم.
په سرکاري هاي سکول سبحان خور کې شپږ کلونه وړاندې د طالب وستوالو لخوا د بارودو د ډګړې په واسطه چاودنه شوې وه چې په سکول مخامخ دیوال اوران شو او د سکول دننه کوټې شلېدلې وې. دغه چاودنه هغه مهال شوې وه چې عسکري ځواکونه په محمود ایجنسۍ کې عسکري اپریشن روان کړی وو او په دغه سکول کې عسکري ځواکونه دېره شوي وو. تر نن ورځې د حکومت لخوا دغه سکول بیا روغ نه کړی شو.
ابوبکر پنځم کې ساجان ټیم او پلانکوچ کې تر اوسه هغه غدرس دا خراب کړ. نجیب فیصلو پنځه ورځې به نه راځي. زما ډیر یې د ماته
په دې سکول کې نه واځي ودانی بلکې نور سہولتونه هم ډیر کم دي. یو بل ماشوم وای
محمد کاشف دریم دا بلډینګ د ماکو ورس سره خراب شو. دا ډیر وخت یو شو د ماکی ورکه وشي دا ډیر زیات خراب شو. دا چون دي درزونه مرزونه ورکه رال بس ولې نه یری
حکومت نے
ہر رقم ودانے کر یا بیا ضرورت پورا کول لخپلو تنخواہ گانو نہ کبھی
زو خجی دل تدی سبحان خور سکول کے پرائمری خراب دے معشمان سخت تکلیف تھے نہ مونگ لوک چاک راکی نہ ٹاٹ راکی نہ کورس راکی یار کی تقریباً 475 خوشہ معشمان سر داخل کی
دا سکول دا شو قدر پا تحصیل کی آباد دے والی دا سکول انتظام دا محمد جنسے سر دے نزکا نہ خود چار صدی او نو د محمد ایجنسی تعلیمی چارواکی دی اړخ ته پام کوي چې ګینه د سکول حالت هم خکړي او د ماشومانو ستونزې هم هوارې کړي.
د سفان خور د سرکاري سکولونو د ودانو د خراب حالت د ستونزې می د یادو سیمونه د خیبر پښتونخوا په صوبایي سملای کې غړي او د تعلیم د قائمه کمیټې چیرمن محمد عارف احمد زی مخې ته کې خوده او په سر کې می ترې و پختل شي. په دغه تکي د دوی یو های سکول دی او یو پرایمری سکول دی و چې شپږ کاله مخکې طالبانو دا ډنګ کړو او دا نه جوړیږي. نو د دې ریزن څه دی چې دا ولې نه جوړیږي؟
دا څه چې په دغه طرف ته زمونږ د وقته سکول نه یو سکول دی زمونږ چار صدې ډیسټریکټ لاین د خیبر پښتونخوا دغه پلان درالي او یو طرف ته سکول نه چې کوم دی غدا فاټ آی ډی
جی
نو چې کوم زمونږ د سکول نه دی په کې کوم ډایرکټ ورکو د پیډی مینو کو څه چې کوم دی ډیپارټمنټ نه ولا دغه ورکو
جی
او مسله دا چې دغه څه دا ایشو نه ده حل شوی. مونږ په دې کې اوس ما وزیرالات صاحب سره یو میٹنگ کړو اوس ما نه بل میٹنگ فکس کړو خوای کی بدقسمتی دار کی گورنر صاحب موجود دی وزیرالات صاحب هغه نیو نو زموږ د دې دواړو یو میٹنگ دې باندې خلی دی چې هر داس کړونه د دې د مستقبل فیصلو شي. بدقسمتی دا هغه ځای کې موږ اوس مغه ته متنازع دی حالت کو
جی
او هغه متنازع دی حالت کې اوس چې کوم دې د چار فدی قدر دې دلدا او هغه سکول کې بعض قانوني پیچیدګي ده دي چې هغه کې چار فدی چې کوم ایجوکیشن ډیپارټمنټ دی هغه ته کور نشي کولای. نو دا هغه ایشو د سال کول د پاره چې کوم دې موږ د میټینګ کې تل ان شاء الله حل به روزي ان شاء الله د دې خپل تاسو کوم کچره دا اوس هم زموږ په دغه کې راځي
جی
او زموږ جوریسډیکشن کې د چار فدی د ایجوکیشن ډیپارټمنټ جوریسډیکشن کې وی ان شاء الله زموږ په فوري عمل درآمد ڈپارٹمنٹ تب ہم سے فوری طور آگا چکن دے کیس پروسیس کی چلا سکول منگا تعمیر کو دوبارہ
عارف صاحب دے دیکھو بالکل خبر شوی دا او دغه سکول د چار صدی ڈسٹرکٹ په حدود کې او په جوریسډیکشن کې راځي. د دې چار دیواری لړ شوی دا د دې چار دیواله نه علاوه د دغه سکول چتونه لړ شوی دی او دغه ماشومان وای چې کله بارانی یا کله ګرمي نو مونږه کده محکمې ته وای هغه د هغه استاد هم دا ویلي دي کله محکمې ته هغه وای چې یاره مونږ سره فندونه نشته او مونږ ته فندونه نه راکې او تاسو چټي وکي نو په میاش کې دوه درې ورځې دغه ماشومان چټي کوي.
دا چې ګرین ګورنمنت های سکول سبان دا خو ما ته شور ده کنه په دې باندې خو لکه زما دا خو کار سکول او دا رسو دا غلې دا مومن دي جنته سکول دا فاټا دی دا بل چې تاسو یاد وې دی بلک تاسو کوم داسې شي دی پرایمری دی
پرایمری سکول دی
دا هم صبح خور کې
جی بالکل
دا دی به تاسو کوم خو دا چې کوم تاسو های سکول یاد وې خو ډېر شور شاک شي دی او خو دې دا
عارف صاحب کتاست هم یادی بلکہ تاست به ضرور یادی چې سو کال مخ کې د دغو دیهاتو چې دا کوم متنازع کلی دی د دې یو فیصله شوی دا بیا د 400 ضلع حکومت دغه ته سوکای جوړ کی نو تر اوسه پورې بیا د دې په منس کې د قانوني پیچیدګي س وجه لري
فوری بدے باندھے جیسے خل کو یو جرگم تشکیل کرا وسطہ منگا سیم سر کے نول منگ سر کے ایگزیکٹو آر رسم اکڑل چیئر دا اسکول نتا سو کم دے بدے باندھے ٹیکو اور کے کو پاگے کی دیا ہوں مکا خبر رہا لا چیری اگر ٹیکو اور ہونا کرے چیئر بھی چھکے جی مداغے دا پارا کشما سیم صاحب تو سیم صاحب کو بالکل ریڈی دی اور بار بار گورنر صاحب سر گورنر سیکٹر سر رابطہ کے سیم صاحب چکم پیس ہے چمو سر دا میٹنگ ابھی فکس کی اور چکم مسائل دے کی منس کی دی چھ اگر مونگا دین اندر کو جگہ جی دگا چکم دے دگا دیہات اس نمونگا قانونی حصہ گھر دے دے دا مونگ ڈسٹرکٹ چار سدے ایسا دا نو بس دا مسائل دی کوشش ہم دے چھ ختم سی
عارف صاحب یو بل خبر ځکه چې تاسو ولست تاسو له ووټ درکړې دي تاسو نه تم لري د دغه قانوني پیجیت کو تفصیل څه دی چې دغه خلکو ته دا معلومات شي چې دا مسله تاسو په اختیاراتو کې نه ده بلکې څه کم قسم قانوني پیچیت ګی دی
جی یو خدا را دې سکول کې چې کم سکول د سټیټل ایریا دی نو په کې زمونږ یو کلاس پرسنشن پوسټ دی کوم دی التا په دغه سکول کې په پرایمری سکول کې دوه دوه سنشن پوسټ لري
جی
او سیا خدا دې چې هغه ته استثنا ورکی او وی ته وی چې راته سپورت دوا پکار دی او که فرق داسې نی دریم خبر پای کې یو دا دا چې دا غي چې کم څومره سیلریز دی غټ ټوټل پاټا طرف ته اوس آغا سید ریس چکم دے غدے خواہ شفت کون دی دا دی سکولن چکم دے ریپیر فان دے یا دا دا غو دا دی سکولن دا ریپیر فان چکم دے دا زمین دا دا غو تلانی دی دا غلے ڈپارٹمنٹ تا
جی
را پراپر ٹیک اوور نہ دے شوئے پراپر چکم ٹیک اوور دے نو آغا ما خواہ فاٹا تر دی او فاٹا غلے دا وہ سکر سکر دے لے چاہے دے سڑا دا دی حق بجانب دی داخل لکو بارحال انشاءاللہ دیر ضرور دے دی سلوشن منگا رو باسو زمان خپلا کنسرن دے دے کہ زمان انڈرسٹینڈنگ کمیٹے میٹنگ کو دے جیسنو خواہے کہ مرا خبر ہو کچھ کم دے ہوں گا بند سکنی نری کہ اگر اساسو پا جوریزکشن کی نہیں لاغوی کی دی خود اما پا حال رکھ انشاءاللہ دیر ضرور دے حال بلد
عارف سے بلا پختن دادا چی اون پا صبان خوڑ کی داسی پرائمری سکولو ندی چی آغا صبائی حکومت یا صبائی چی کم زلہ 400 داغی تعلیم محکمی داغوی جوریزکشن کی رازی دا هغه دا اپریټ کولو کم یو انتظام یا کم یو خبر اشتا چې کاغه اپګریډ شي نو بیا به خلک د نورو های سکولونو ته ځي یا میډل سکولونو ته ځي
بالکل دا خو مونږ سره خو لکه دې ټایم کې هغه طرف کې یو سکول کې سم دی اوس میډل نه های اپګریډ شو یو سکول پرایمری نه میډل اپګریډ شو دی او مونږ سره چې څومره ریګولر بیس باندې روان دي زما کوشش دی چې زیات تر دغه طرف کوشش دی چې زمونږ اگر رخ کا پتی تیر شوی سو گلن کی دا قسمہ دا کون من دارا خالو سے کار نوی شوی زما کوشش داری چی دا گا دے ہاتو تا زخو پورا توجہ ورکم کو دی کی دا گا دو سکول دا شاباز خان کورنو سکول دے میڈل گلز دے یا بوائز دے ادوار شوی دی دے طرف تا چی کم دا لگو سکول دے اگر کی بس مطینہ تعداد نشتا کینی ما اس ہائر سیکنڈ سکول ما سر اوسم بدے وقت موجود شتا نو هغه کې بدقسمتی دا ده چې هغه کې هغه تعداد نشته کرایټیریا نه فلفل کوي په میا کې دي کې سکول دی البته دومره د چې کوم کلوز سکول نو مانند هغه ریپورت هغه شته نو کلوز سکول نه څومره دی هغه مونږه کولاو په دې کې شاید ګل کورونه دی زلور خان کورونه دی دا طرف څومره سلور پنځه سکول نه کلوز دوره شکه کې او دا هغه مونږ اوس کوم دی اوپن کړ ریسنتلی په دې تیر شوی 15-20 دن کې دا وی او هغه سکول نه اوپن شو ته تاسو لاړو.
بل عارف صاحب تاسو د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی د تعلیم د سټینډینګ کمیټې چیرمن هم یې په ټوله صوبه کې داسې سکولونه دي چې هغه ته ګوست سکولونه وای یا پټ سکولونه یا غلط سکولونه وای. د هغې باره باندې تاسو کمیټه کوم راپورټ ترتیب کړی دی چې د هغې باره کې بس کوي؟
دا جی مونږ په تیر میټینګ کې دوی ته یو سټریک د غور کړو چې مونږ ته دې پورا رپورټ پیش کی. نن دا کلوز سکولونو رپورټ مونږ ته راغلی دی او ایگزیکټ دا غي وجه هم کولې چې په کم کم وجه کم کم سکول راغلی کلوز دی. خو دا یو خبره پکې ده د سلیباس خبره ده دینان چې هغه کې میکسیمم سکول نه لګیا دی اوپن کیږي یا اوپن شوی دی اوس ته پکې کلوز سکول نه پاتې دی. هغه رپورټ مونږ ته نن راغی او هغه لپاره ان شاء الله مونږ ته لایحه عمل جوړو چې دغه خالی خو تیز سپیډلی په دې باندې ورک شروع دي ځکه چې کم تعداد د دې نه مخکې وو. زما خپل حلقې خبره کوم زموږ نو سکول نه کلوز دو او د نن چې کوم رپورټ ما ته راغی نو په نو سکول کې نو په نو چې کوم دی هغه کلوز شوی او دا یو شید مینان به چې کار پاره شروع.
عارف صاحب په دې تیر ورځو کې په خبرو کې چې کوم په آرمی پبلک سکول باندې اټیک شو دا غي نه پس د سکیورټي یو خبر راغلی و. تاسو ټول سکولونو ته د سکیورټي باره کې هدایت هم ورکړو په هغه عمل شوی دی؟
نو دا چې یو خو هغه کوم میسنګ فیسیلیټیز وو لکه دیوالونه غټول یا دیوالونه باز کیونه نو هغه شی باندې خو ډېر تیزه سره کار روان دی. زه بیا خپل ځل نه چارسې خبره کوم د الله چارسا په دې وخت کې میسنګ فیسیلیټیز کې دو نمبر باندې راغل چې هلته هغه میسنګ فیسیلیټیز ماشاءالله پوره کیږي. نو یو خو دا چې دیوالونه غټ شو هغه ته کنټه تارو لګی دی او چې کوم زمونږ په دغه کې دي هغه شی باندې کار روان دی خو تیزه سره. او د دې یو د قدم دي چې زمونږ کوم د تعمیر سکول پروګرام شروع کړی دی هغه کې ډېر ښه ریسپانس روان دی. د بهر نه خلک لګیا دي په خپل دغه باندې بیهاب باندې د پی ټی ایس چې کوم جوړ شوی دي هغه په تر باندې کې کار شروع دی. نو میکسیمم سکول نه چې کوم دی کې میسنګ فیسیلیټیز پوره شو.
خیبر پختونخوا کې په ډېر سکولونو کې د سکولونو سوکای پوره نه وي ډېر ویکنسي خالی پرتې وي د ډېرو کلونو نه. د هغې د پوره کولو کوم پروګرام شته؟
دا موږ په سټینډینګ کمیټه کې دا خبره وکړه کړه و. نن موږ فاینانس ډیپارټمنټ والا راغوښتو او هغه چې کوم پوسټنا سانکشن ندی او د کیسز تللی هغه ته موږ هدایت ورکړه چې دا فوري تور د سانکشن رولېږي او په کوم سکولونو کې چې سانکشن پوسټونه دي هغه فوري تور فل کی. موږ تیر شوی د دوه کالو کې زموږ چې څومره ویکن پوسټونه هغه تقریبا هغه موږ فل فل کړل چې کوم موږ ته ډیمانډ دی. نو ما تیر روز کې د ډیپارټمنټ نه یو ډیټا اخیستې و هغه 30,000 نوې پلس پوسټونه مونږه د ټیچر چې کوم دی دا د فاینانس نه سانکشن واغشته. نو په هغه باندې مخه تیزه سره کار شروع دی او ډېر زر باغ او پوسټونه فلفل شي.
د سوبان خور د دغه های سکول د کوم وران شوی طالبانو وران کړیو دا سه کم زیرې لري د دغه خلکو د پاره د خپل حلقې د پاره چې په سمره وختونو کې به د دې دا مسله حل شي.
زه خو جی دې دا خبره کوم چې ان شاء الله زمونږ کوشش دې چې دا ټکو ورشي. نو دې کې به ان شاء الله بالکل هم ټایم مونږ نه ورکو چې ګیره په دې کې بیا د فند ایشو وي یا سو یا سو ماشاء الله ګورنمنت هغه د پاره کافی فند ریلیز کړ دی 9 ارب روپې اوس ریلیز شوی د میسنګ فیسیلیټیز د پاره. نو هغه به ان شاء الله مستنه جوړیږي. دې ته هم زما خپل دار چې خپل ویزیت کوم را شي کوم سکول نو تاسو خو دې کور کو په خپل دا ویزیت کوم چې کدا پرایمری سکول زمونږ په دغه کې وي جورسډیکشن کې وی نو دی باندې فوري ان شاء الله دا وته کوم هدایت ورکړي د فاندنګ ورکي او دا شی چې کوم دی دا پوره کړي دا دیوالونه برابر کړي یا چې کومه کمرې پروتي لري هغه ځکه چې فند الډي راغلي دي اویلیبل دي ریلیز دي.
نو عارف صاحب تاسو د میټینګ خبرو وکړه چې سی ایم یا گورنر میټینګ د هینډ اوور دا خبرو شي په دې لنډ ورځو کې د کوم میټینګ امکان شته؟
کوم ټایم ورکو پاسیبلیټی شته ان شاء الله چې کومینګ ویک کې موږ کوم میټینګ.
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستاسو هم ستونزې وینو زموږ تر غوږی ضرور راورسوي. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 43 21. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.